د کورنیو چرګو هګۍ کمی پیدا کی. دا مهال په کابل کې د چرګانو فارمی هګۍ دانه په 8 افغانۍ او کورنۍ هغه له 10 تر 15 افغانیو پورې پلورل کیږي. که څه هم د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته په کلنی ډول په دغه هیواد کې د کورنیو چرګو د هګیو د تولید کره شمیر نه دی معلوم، خو د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې په دې برخه کې بېوزلو میرمنو ته واړه کورني فارمونه جوړ شوي دي. نوموړی وایي هر کال په زرګونه دا شان فارمونه جوړیږي چې سږ کال هم تر اوسه 6000 فارمونه جوړ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تیره اونۍ وفات شو.
لیوانی منی کرمشنا د بیا بان سارا پری دی چگر زم لیوانه پغرونو لیوانی منی کرمشنا د بیا بان سارا پری دی چگر زم لیوانه پغرونو.
په خبرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمند پیغله د خپل فن په اړه راتغږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبی سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه 3 ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتوری هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا سلیش په له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمانی پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یو ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښیي چې خاشه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلي او یو طالب وسله وال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او نورو د خاشه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشه ځوان دوی وژلی دی. خود دې ډلې بل ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د خاشا وژنه تړل کیږي چې ولی له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشا ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی وو چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لوري ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر مړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایعه بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزه د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزه په پښتو سندرې ویلې چې له مشهور سندرو یې یو هم لیونی منې کړه مشنا له بیابان سره چې خای لکش بیر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمیر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ للارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدی عمله لکلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
هغه خلکو ته ښکاره ده نړم خرابېږي چې داسې مشران د لاس دولت نه بیا مننه کوو، خو چې هغونه په کار واغونه نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا موږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به هغه خبره وایي د تیډنګ تیډنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک وو، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړل.
ایوب چې خلک ورته لډیری مینا ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د تور خم لارې د بندخ لامل یې ونه شو کولای چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومت ګیلمن دي چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅه ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چرواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نام پات شو، اسحاک نام پات شو، او باور که په پښتنو باندې سر یې مور کو، خو پښتون د دې خدمت ونه کو. لس کاله دا په ځای پروت و، چا د دې پښتنه ونه کو، چا د دې علاج ونه کو. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی به راتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپیه یا لس روپیه کومک خپل د دولت نه ګیلمن دی.
د کورنۍ یو بل غړی وایي ایوب استاد لسیزه د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، خو د مرګ تر وخت د خپل کور څختن نشو.
بهتر معلوم دی ټولو ته، نه کوم ځمکه نه کوم کور جایداد تیس یو خیمه نه لري. غټه ګیله چې د دولت نه کی ګیله زیاده دی، خو یو ستوری و.
په حواله رسنیو کې عام خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خواشینی ښودلې ده او ویل دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب وو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم مني چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیانی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقۍ په برخه کې یو لوی ځای بولی.
د ایب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی ځای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیل ورخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسي پرېښي. عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحال د تدفین لپاره برابرې کړې. موږ پر لفظ د دوی همکار پاتې شوي، د دوی خوښ پاتې شوي او بیلابیل وختونه کې د دې پښتنه مکرم.
ایوب استاد د ننګرهار د سرورو دولسوالي اوسیدونکو و چې شاوخوا 9 کال عمر درلود. لتیرو شاوخوا لسو کال راهیسې د ناروغۍ په بستر پروتو چې له دوو کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته لډیرې مینې ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپلې په دیار لسکلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او لسندرو ویلو سره یې د بیکچ مینې په برکت د خونو ماو شهرت خاوند او د لزګونو شاګردانو روزون کړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې دربه یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه هم همدلته وشوه. دا 12 کلن ماشوم چې اوس د خوانځي د 15 ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړي چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
هر کې جنگونه په سادونه دي، زکه خو زخمي زمونږ زړونه دي. او مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلی دي، دا د دې سړي اوږد لاسونه دي. او یو غزل د سره شریکومه چې ستا خبرې خوشپا شپا کنزل دی، خبرې خوشپا شپا کنزل دی، تقریرونه پیغامونه دی د بل دی. او ګټه ستا ده، نقصان ستا ده ته پوهېږي. ګټه ستا ده، نقصان ستا ده ته پوهېږي. زموږ څه دي به زموږ خو منل. ګټه ستا ده، نقصان ستا ده ته پوهېږي. زموږ څه دي بس زموږ خو منل دي. او مړ څه دي بس زموږ لامبول دي. نور د خدای کار دی، بهل کنه بخل. مړ څه دي بس زموږ لامبول دي. نور د خدای کار دی، بخل کنه بخل دي. او یا محبوبه زموږ دا نوې جامې دي، پیوندونه په کمیس پورې ګنډل دي.
محبوب جان محبوب، استاسو لمړی شعر ټولګه چاپ شوه، ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکتنه وشوه. لمړی د نننۍ غونډې په اړه راته وایي او د خپل کتاب په اړه.
غونډه ډېره ښکلې وشوله، ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو. ډېر خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم. او دا مې کتاب دی، دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم، ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري. خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپت لګي د چا ژوند بدل شي. ډېر خوشحاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو. غونډه شو
کېدای شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کوم وخت تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزش په شتج باندې یو خبره وکړله، او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي، د بچی انتظار یې پلار ته. خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دنیا نه، بیا انتظار نه وي، بیا غمي، بیا دردېدلې حالات دي، بیا غریبي، بیا غربت. دغه د پلار مخ د وجې ولا زه چې دې خلکو ته وګورم خپم شمه خوشحالم شمه خوشحاله په دې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی خپه په دې شمه چې ما یا خدای زما نه دی ولې اغستم خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهیږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کوم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر و، نو شاعران جوړېږي نه، شاعران پیدا کیږي.
ستا د عمر کسان کیدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي، یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي، هغوی کیدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شاعر پیدا کړی یم. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمانه خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمانه خټلند پکې، هغه ته به سپورت نه ملو شوی، هغه به د قربت د وجه په خپل غریبۍ کې لټ پتی. نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومان ته سپورت ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکه، کنه درته وایي چې د خوانځي ترسونه دی وایي؟
بس اوره خو منې کولم، اوس خو منې شي منې کولې، اوس راته نه وایي. زه وی چې کم ځکه مو شاعري او مشرور مرته وی چې زبد بوزما، خو ستا دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډیر خلکو په جن دی، اوس لازمی ځه
یو شعر به سر نه وورو.
زما کې ته ټټ شوم، د اسمان نه می ماپی وغوخته، زما کې ته ټټ شوم، د اسمان نه می ماپی وغوخته، جانان خپه شو ټول جهان نه می ماپی وغوخته، او ما د خپل بې وسۍ اسخار صدا سوکو چې لیونه شو، گریوان نه می ماپی وغوخته، او زه ځان ته خپل په خپو پرې وتم چې ممې کړم، زه ځان ته خپل په خپو پرې وتم چې ممې کړم، هم د خپل سوري هم د ځان نه می ماپی وغوخته، نه می رقیب نه می جانان وخورې بار خپه شو، د ځان دننه نه می ګول جان نه می ماپی وغوخته.
ستاسو ویلو اندازم جلا دی، خلک خوښوي، یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایا؟
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کمې خبرې کوم پوهیږي پی بالکل پی پوهیږي، خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهیږم، نه چې څنګه خوځم په خپله خوځي را خوځي.
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهیږي، خو شعر وي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړم، خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کومه لګیا ده.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې، چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي، انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخاب خوښ دی، شعر شعر دی په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې والله که زه ووایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسې عمر 12 کاله دی، ستاسې په څېر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي، هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ وي، په کار دی چې هغه له سپورټ ورشي، هغه را بیدار شي، کتاب څه شي، بلا خلق شد چې دومره کتابونه به چاپ کړو. دغه پښتون کا خپل ټیلنټ وخو دغه ماشوم کرا بیدار شو او یو څه شروع نه وي هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ پلو دا پښتانه ورکوي. خو چې په کم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم صرف خپل ټیلنټ ښکاره کړي دنیا ته وښایي خپل ټیلنټ بیا به انشاءالله
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه داسې
ځان دې پرې غلي کوي نه را یو ناره دی اوچته کی انقلاب دراولی
بالکل اڅ چلری هغه باید ثابت کی چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکی پای با ستا په یو شعر سره وکړو
یو د ودری شعر در تکي ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چند خانو شو یارانو بدنګل چې یارانو په یو تل تلل د ژوندورا کې هیڅ قدر پات نه وو مونږ به ملي پس د مرګ نه ځول او د غنن چې مافیه دی قبضه ګروپ دی دی په بیا باندې ملي لامبول په جمعات کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نکوچ راټولول دی چې کله به ګناه ثواب شربل دغه ډالې دی ودرته چې ځان لا رخی رخی ګریوان ګنډما ډیر زیات زور شوی دی خپل توان ګنډما او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په دزلارې ورمان ګنډم نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په دزلو ور یو ارمان ګنډما او چې پښتانه په یو چغه غون کړو ته یې کزار او زه قربان ګنډم او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن به دا لره اوبر افغان ګنډما محبوب غم سره بلد یم دومره په خوشاله باندې خپکان ګنډم
ډیره ډیره مننه
خوشاله اوسې ډیره مننه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي دغه ادبیات هم له دې تاثره لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اوروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان د پالان او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅی سوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لاري نه لري دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړیدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی خو اوس نسته لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده خوایل چې رودری کلن رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشي خپل ولایت ټول په پیژو او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په ټکر کې دي سره پاتم نو دا ولایت چې مخ خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او د په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودی او هغه خلک چې خپل بس به غره بالا د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه څه
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې شته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د ورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراو ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمې بې ځای سوی، او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پروسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ سبیردار یم. دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هغه څوک پوهېږم زما کور پکې سوځېږي هم ورکېږم.
په ورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دی وړاندې په ورزګان ولایت کې د مینی په شاعر مشهور وو، خو سه ټوله لیکنې د جګړې څخه پر کړې کې دي او مینې ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې روان جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د فارل کې چې جنگ مکوي، جنگ منه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباہی ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې وسنۍ اړتیا هم دا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځما مورستي لیکنه هم د جنگ په موري ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچي په خپل تور وژنلا دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو لامل پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران به وایي چې دوی ځکه لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنۍ غشتل نمونه واخیستل سي لشکي لو خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینه توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15.
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر انجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي، خو اوس داسې انجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ انجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغان انجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم محال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د محال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محال واک د کوم ځینې پیل وکړ؟
د کوم زینا شروع وا څنګه زور تبای شو چې سینما خاطر شي.
هر انسان په جن کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کی یو مسلک ته راشي، هغه دا ول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زړه د غزا ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې بیاواز او ما تناچ به ما بل ځان سره اکټ کول، ځان سره مې خبرې کولې، ځان مې څو نفر جوړول، څو کریکټر مې جوړول، یو به مې ښه کریکټر او یو به مې بد کریکټر، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم کله چې لویږم، او ما دا کار ډېر ښه کولای شو. د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه، او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږې، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو یو ذهن کې همدا چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ماته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ماته له ما سره ډېر ښه ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې دا راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کې کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو جنۍ چې ما بیرون کې کار نه و کړی، فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، له کورنۍ د تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کې هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاس ته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي مې فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې موږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او دغې خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا مې بدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه؟ کنه
باوره کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سم نو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تاسو د دې کار سره علاقه اوسي، کې خوشبخت نه زموږ کورنۍ ډیره روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دي، ټول حتی مور می ټول، مګر خبره دار چې هغه به ما ته ویل چې تاسو کوم کار شته کې دا کار د غلط نه لای، خو په دې جامعې کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خو د کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیات مبارزه کړې ده، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېرې کړي. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
د دې پخوا چې تاسو سینما کې کار کوئ، خوا کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خوا کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق و یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده، چې ته یو چېرته ځې یو کار کوې ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم، دلته د ځوانانو یو لس نفری ځوانان یو دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسې خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کړي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي بیا مونږ خبرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خبرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا دا هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي نو دې کې زما زه خپله راحتي کې ما خوشاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي د دې په اکلام لکه کېدای شي موږ ته معلومات راکړي.
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي. دا ضروري امر نه دی مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی او هغه چې کله افغان میرمنې ما غوندې یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدم چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلورو سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم پنځه فلمه کې کار کړی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی جایزې هم اخیستې دي او د همدې سره شلتر خانی امن په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي؟ منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشې مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم او د دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبولې لکه ریا سریال کې زه شوخه عموما او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکو هدف څه دی؟ چې راتلونکو کې به درس وایي همدې هنر کې به مخکې ځای کې ځي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي رخل په دې وضعیت کې چې یو داس چې لږ ګرامې شي او زه خپل تعلیم زه خپل لاشي زه پوهنتون ته ځم. زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کوم همدلته دکتورا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم. بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. ها کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي کار وکړي فلمونو کې کار وکړي یوه لاره دوی ته پیدا کړم یو بیا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي تیاتر درس ورکړي نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي یا هیڅ کوم بل ضرورت نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو یا د همداسې کارګاګانې ډېرې دي مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولای شو او توان مې و خدای ته توان راکړی و نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان هغه مېرمنې هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي دلته درس ووایي د سینما درس ووایي بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم که آرامی نه اوسیږي افغانستان کې. نو نه صنعت سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د آزادی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري. دے خبرو باندھ تگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تگا کے دا پل نازکی شنڈے سلسے زے او پل نازکی شنڈے سلسے زے بس پسند رو باندھ تگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تگا کے دا خازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستائی را دے لتا تری نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زما پزڑگی نزے گی چپ خائص دے امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نسلاوینی پکر بلا کے ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نسلاوینی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تگا کے دا
هندو کشو د پامیر تاجی تپس پین غر کی د بزرگی چکی د تا تری او د بنیر تاجی جنه د خدای او د رسول منا پدې خبرو.